السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د غرمې 12 بجې شوې دي د نهه ورځ او د 2012 کال د مارچ 28 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د امریکا، پاکستان او افغانستان پر اړیکو تفصیل لرو. په مومندو کې وسوال یو سکول او یو روغتون په بارودي موادو تباه کړي. نو رپورټونه هم درو خاول ورزو زموږ همکار بوریوال کاکړ ته د روانې غړي تازه خبرونه اورو.
نمړی د مهم خبرونو سرچکه د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی بنن د جنوبی کوریا په پلازمینه سول کې له امریکای ولسمشر باراک اوباما سره لید کاته وکړه. امریکای ولسمشر باراک اوباما وای اټمی وسلې تر اوسه پوری یو نړیوال ګواښته او په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو مشر جنرال جان ایلن وای د هغې پوځي اډې او د وضعیت په اړه بڅېړنه کوي چې د اولس افغان وګړو په وژلو تورن امریکایي عسکر پکې دنده درلوده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به نن د جنوبی کوریا په پلازمینه سول کې له امریکای ولسمشر باراک اوباما سره لید کاته وکړي. دواړه مشران د اټمی امنیت په اړه په ترسره کېدونکو غونډه کې د ګډون لپاره هلته تللی دی. امریکایي چارواکي وایي چې ولسمشر اوباما به د ترګرۍ د مخنیوي لپاره د مرستې په اړه د واشنگټن د دلچسپۍ یادونه وکړي او په افغانستان کې به د کراري پر رامنځته کولو زور واچوي. مبصرین وایي چې دا بل هغه وروسته د دې غیر مطمئنه ملګرو ترمنځ یو له تر ټولو لوړ پوړي تماس وي چې د تیر کال د مئی پر دویمه نیټه امریکایي سرتیرو د پاکستان په پوځي شارګوټي بټاباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه. پاکستان د امریکایي ځواکونو هغه عملیات پر خپل خپلواکۍ او تیرې بللو. د دې ملکونو ترمنځ اړیکې له هغه وروسته لا پسې خراب شوې چې کله د تیر کال د نومبر پر 16 نیټه د نیټو په یو هوایي برید کې څلورشت پاکستانی عسکر ووژل سو. پاکستان له هغې پیښې وروسته په افغانستان کې د نیټو ځواکونو ته د سامان وړلو لارې تړلې وې. تمه کېږي چې ولسمشر اوباما به د نن په لیدو کتو کې له پاکستاني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره پر دې موضوع هم خبرې وکړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د جنوبی کوریا په پلازمینه سول کې د اټمی امنیت په اړه تر سره کېدونکو مصر مشریز ته په وینا کې په ډاګه کړه چې د هغه په خبر اټمی وسلې تر اوسه پورې یو نړیوال ګواښ دی. ولسمشر اوباما وویل
Of course what's also undeniable is that the threat remains.
دی وای بالکل هغه څه چې انکار نسی ورڅخه کېدای دا دی چې خطر پر ځای پاتې دی. ډیر داسې بدکاران ستا چې د دې خطرناک مواد په لټه کې دي او دا خطرناک مواد اوس هم په ډیرو ځایونو کې داسې دي چې برید پرې کېدای شي. تر 50 د زیاتو یوادونو چارواکي په دې غونډه کې پر دې باس کوي چې څنګه په شتوګه د دې مخنیولای سي چې اټمی مواد د ترګرو لاستونه رسیږي. تمه کیږي چې د دې غونډې برخوال به د نن ورځې تر پای خپل لیدکاته د دې لپاره د دې خپل هڅو پر غونډولو پای ته ورسوي چې تر 2014 کال پورې د اټمی وسلو د برابرولو مخه ونیول سي. په کراچی کې د متحده قومي مومنت ګوند یو غړی د نامعلوم وسلوالو خوا په ډزو وژل شوی دی. پولیس وایي نن سهار وختي د کراچی په پی آی بی کالونۍ کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې یو کس وژل شوی او د یوې میرمنې په ګډون دوه نور ژوبل شوی دی. د سند صوبې د روغتیا وزیر ډاکټر صغیر احمد وایي دغه یو هدفي وژنه وه. د افغانستان په خوست ولایت کې امنیتي ځواکونه وایي چې تیر شپه ایساب ځواکونو د ولایت په جنوبی سیمه انزرګي کې څلور تنه ماین شخوونکي په هوایي برید کې وشتلي او وژلي دي. د خوست د پولیسو د امنیت امیر سمنوال محمد یعقوب د پیشي د تایید ترڅنګ مشال ریډیو ته وویل چې د مړو جسدونه د خوست ملکی روغتون ته وړل شوي دي. دغه په خبره د مړو پیژندګلوي نه ده سوې. په خپل ایساب او وسلوالو طالبانو تر دې دمه څه نه دي ویلي. د پاکستان د پنجاب صوبې په شیخوپوره کې د یوې ټرافیکي پیښې په پایله کې شل تنه وژل شوي او تر څلوېښتو زیات ټپیان دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې دا پیښه تیر ماښام هغه مهال رامنځته سوه چې د شیخوپورې نومې سیمې پر صفدر سړک روان بس پر یو موډ د راګرځېدو پر وخت د تیز رفتارۍ له کبله د چلوونکي له واکه ووتې او یوې کندې ته ولوېدې. په پاکستان کې د تیز رفتارۍ له کبله داسې پیښې وخت ناوخته رامنځته کېږي. په افغانستان کې میشتو نړیوال ځواکونه ویلي چې د دوشنبه په ورځ د دې هیواد په ختیز کې د افغان پولیسو یو غړي د دوی یو عسکر وژلی دی. خو هغوی دا نه دي ویلي چې وژل شوی عسکر د کوم هیواد دی. په دا په یوه ورځ کې داسې دویمه پیښه وه. تر دې وړاندې په جنوبي ولایت هلمند کې هم د افغان ځواکونو یو غړي دوه برطانوي عسکر په ډزو وژل. دا په سمدستي توګه نه د سرګنده چې د دې وژنو لامل څه دی، خو داسې ښکاري چې دا د افغان ځواکونو لخوا پر خپلو نړیوالو ملګرو د بریدونو د لړۍ تازه پیښه ده. داسې پیښې په تیر یو کال او په خاصه توګه د فروری په میاشت کې د قرآن تر سوځېدو او د روانې میاشتې په لومړیو کې د یوه تورن امریکایي عسکر لخوا د 12 افغان وګړو تر وژل کېدو وروسته عامې شوې دي. د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد پرون په تاجکستان کې د نیټو پر تګلارې نیوکې وکړې او وی ویل چې د نیټو او امریکا پوځیان د افغانستان د مسلې د دوام سبب سوی دی. ولسمشر محمود احمدینژاد چې په دوشنبه کې د سیمې د څو هیوادونو په کانفرنس کې خبرې کولې ادعا وکړه چې نیټو د ترګرۍ پر ضد د مبارزې په نوم افغانستان ته ځواکونه ولېږل، خو د هغه په خبره تر اوسه له همدې شعاره په استفادې سره چین او روس محاصره کوي. د احمدینژاد د وینا له پیلېدو سره سم امریکایي پلاوی د غونډې له تاراره ووته. او د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي کوفی انان نن ناوخته د چین له وزیر اعظم وین جیاباو سره د لیدو کتو لپاره بیجینګ ته رسېدلی. کوفی انان له هغه وروسته چین ته تللی چې په ماسکو کې د روس ولسمشر دیمیتری میدیدیو ورسره ژمنه وکړه چې په شام کې د اوربند او تر بشري مرستو د لاسرسي لپاره به د هغه د امن د پلان ملاتړ کوي. کوفی انان په دې اړه وویل:
We discussed the need to stop the killing and the violence.
موږ د وژنو او تشدد د درولو پر اړتیا خبرې وکړې او چې د ټولو ضرورتمندو لپاره په پوره توګه د بشري مرستو رسیدل باوري کړل سي.
روسي ولسمشر دیمیتری میدویدیو وویل چې د کوفی انان هڅې به په شام کې د ولسي جګړې د مخنیوي لپاره وروستۍ موقع وي. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناوریدل. تاسو اوس ته مشال خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واورئ: د پاکستان او امریکا چارواکو په دوشنبه کې د دوه هیوادونو پر اړیکو خبرې کړي. اخوا سیړونکي وایي باید امریکا د مومندو په پیښه بخنه وغواړي. په کراچۍ کې د ایم کیو ایم ګوند یو غړی وژل شوی او ځینو کسانو بیا ګاډو ته ورونه ورته کړي دي. په قبایلي سیمو کې د کمیونټي سکولونو استادانو ته تنخواوې نه ورکول کیږي. دوی وایي
څیر له سکوله خدمات یې مده وکړو، سکول مو عبود کړو، هغه په وجود یې سره یې سکرتال ورسه بل زور والا وخت دی.
او د چترال انجونې ولې د واده په نوم خرڅېږي؟
ټول خبره دا ده د سیده صدقې زم خلک دی، خلک دلته راشي یا خپل لونه الته واده کوي او وروسته چې په سم واده کې هغه ټول دغه کېږي ناکام کېږي.
د مشال ترڅنګ وسی. رازو د روان خبرونه لومړی رپورت ته. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي پیښې یو ځل بیا شروع شوې دي او ته متحده کمی مومنت ګوند یو غړی د وژنې وروسته د ښار په مختلفو برخو کې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري. پولیس وایي نن سهار وختي د کراچۍ په پی آی بی کالونۍ کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو یو کس وژل شوی او د یوې ښځې په ګډون دوه نور کسان ژوبل شوي دي. د پیښې وروسته ځینو کسانو ګاډو ته ورونه هم ورته کړي دي. ظفر کریمی اورو.
پولیس وایي نن سهار وختي د کراچۍ پی آی بی کالونۍ کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو یو تن وژل شوی او د یوې زنانه په ګډون دوه نور کسان زخمیان شوي دي. ایم کیو ایم ډلې چارواکي وایي وژل شوی تن منصور مختار نومیږي او هغه د دوی د ګوند غړی وو. د سند صوبې د روغتیا وزیر ډاکټر صغیر احمد وایي د دوی د ډلې د غړي وژنه هدفي وژنه ده. دی وای وسلوالو په ډزو زمنګ د ګوند غړی منصور مختار وژل شوی دی. منګ په دې دوران کې د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر، د کراچۍ پولیس مشر او نورو چارواکو سره اړیکه ونیوله، خو هغه هیڅ پولیس سرتیری د پیښې ځای ته ونه لیږل. منګ غوښتنه کوو چې د سیمې ایس ایچ او دی وزنډول شي او پیښه کې ککړ کسان دی ونیول شي. ایم کیو ایم ډلې د خپل ګوند د غړي په وجنه د سند په ټولو صوبه کې نن ورځ ماتم اعلان کړی دی. د یادې پیښې وروسته د کراچۍ ښار په ای بی ایریا ملیر، کارادر، گلستان جوهر، نوی کراچی، شاه فیصل کالونی او یو شمیر نورو سیمو کې نامعلومه وسله والو هوایي ډزې شروع کړې او بازارونه یې وتړل. د دې ترڅنګ قهرجنو خلکو د ښار په مختلفو برخو کې د پولیسو د ګاډۍ ترڅنګ د سورلو ګاډو ته اور واچولو. د کراچۍ د ترانسپورت اتحادیې مرستیال مشر محمود شاه افریدی وایي سهار وختي یوازې یوه ګنټه کې د ترانسپورټرانو نهه ګاډۍ سوځول شوې دي او دا سلسله لا هم روانه ده.
او دین علاوه دین بزیاد گاڑی سیزدلی دا ظلم دا بازار ٹھیک دا یو سیاسی کارکون چاون تو پورتا لاڑو او وے مرکو نوس دی کے منے ٹرانسپورٹر تے غلطی دے چلو کلا کلا دو جی ہڑتال اعلان ہو دیو اغا ہڑتال اعلان کی خے مو گاڑی ہو جی نو بے مت گلا نہیں جی چلو یار ہڑتال ہو گاڑی ہو تو مو گاڑی ہو شو نو اس کو جی دو اعلان مدا یا نو کڑے بل تے نو گڑی سار سار ٹیم او تا تا پتہ منو دے دی او کی او پو دو شو یو کڑلا بو مو گاڑو جی دا ڈر سا ظلم دے مدا دا ٹرانسپورٹ سرا
زایر سنای وای د خار یو شمیر سیمو کې د هوایي ډزو سلسله روانه ده او خاریان خپل کورونو څخه وتلو ته زړه نه خکوي. د ملیر د سیمه یو استوګن قاضي ګل وای
دو ګاډ ته ورو مو چولې د لګي سیمه لګي پورته شوې دي اوس او ښکاری ور بلی ځای ځای ګاډي نه چلیږي او خلک به پیدل روان دي او هر څه دلته خو چې څومره علاقه راغله ټول بند ده. نه موږ کور وته نه خو بار خلک ډیریږي ډزې دي او د ګاډو به اور چولې نه به څنګه وي ریږي شو کوم نه وي.
د یادونه وړ ده چې پرون د کلپټن په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی کامران وجل شوی وو. د کامران د وجنې وروسته ام کیو ام او عوامي نېشنل ګوند پرون ماښام د دوه بیلابیلو خبري غونډو په ترڅ کې پر یو بل خار کې د ترهګرۍ او قلنګ اخیستنې تورونه لګولي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تیر ماخام د پنجاب په شیخوپورا کې په صفدر روډ د یو بس په حادثه کې شل کسان وژل شوی او د سلويختو نه زیات جوبل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پنجاب شیخوپورا ضلع په صفدر آباد روډ تیر ماخام د مسافرو یو بس اوړېدو په نتیجه کې شل مسافر مړه او سلويختو نه زیات جوبل شوی دی. د سیمې یو مقامی خبریال محمد ایاز مشال ریډیو ته وویل چې بس کې د دوه او یا کسانو کې ناستو گنجائش وو خو ډرایور پکې د مقرره تعداد نه زیات کسان کې نیولی وو او چې کله بس باغوالی کړال او چیما کلی ترمنځ موړ کټ کولو نو تیز رفتارۍ له وجې ډرایور بس قابو نه کړی شو او کندې ته وغورځېدو چې په نتیجه کې اته مسافر په ځای مړه شول. نوموړي زیاته کړه چې د امدادي ټیمونو په وخت نه را رسېدو له وجې د سیمې مقامی خلکو د خپل مدد په خپله تر لاندې امدادي کارویان پیل کړې. لږه شیبه وروسته چې کله د ریسکیو یو یو دوه دوه او نور امدادي ټیمونه حادثې تراور سیدل نجوبل تنان یې صفدر آباد اسپیټال ته منتقل کړل. د پنجاب وزیر اعلی میاں شهباز شریف په پیښې د خفغان سرګندونه وکړه او صحت محکمې ته هدایت ورکړل چې جوبل تنان له خطیبي سہولیات ورکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا زو قبایلی سیمې مومندو ته چرته چې نامعلومه وسلوالو یو سکول، یو روغتون او د ټلیفون ایکسچینج په بارودی موادو تباه کړی دی چې د سکول او روغتون ودانو ته هم زیان رسیدلې. تفصیل په دې رپورت کې.
بېګاز شپې نامعلومه وسلوالو د مومند ایجنسی په خوایزای سیمه کې رورل هیلت سنټر او یو د ټلیفون ایکسچینج په بارودی موادو الوزولې. فضل خالق چې یو ځای اوسېدونکی دی د دغه پیښو حل داسې وایي.
یار صاحب دا خو مونږه بیگا چې کله ما خصن په منځ باندې ولاړو او ناڅاپي شانته بس आवाज نه وشو به یو ځواب دی چې د ماکی وی چې مونږ را سیسل نه کار کوم دا ایکسچینج او دا یو سکول او دا هسپتال کې دا ماکی وشو دی کنه. یار دا چې تقریبا د سکول ته تقریبا سلو کمري وران شي وی دی بالکل دا جی کمیونټي سکول او ایکسچینج کې کم نه دوه کمري وران شي وی دی او مکمل لاغه چاته دی مې چې وی دی کنه او په هسپتال کې کم نه تقریبا 14 15 کمري وران.
دا هسپتال چې د خپل نویت د نورو هسپتالونو ډیر لوی وی نو دا شروع شوه او یا نه د محمود ایجنسی د محکمه هیلت یو چارواکی ډاکټر داوود خان وای
لکه موږ خو دا څه څه ډیماند کړې مو کنه سټاف لپاره سټاف سانکشن نو کنه غلا پروسس کې و چې را دې ته سټاف ما خپل ورته یو نو سامان بجلانو بس څه دې
کوم محل مو چې د پولیټیکل انتظامیه محمود ایجنسی سره خبرې وکړي. نو شمس چې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې ریډر دی وای ویل
نو نقصان درسیده پنځه د واکې په کې شوې کنه او لټره باندې نو خمخه نقصان رسیدلی ډیرو ته، نو اوس تحصیلداران تللی دي، سرچ اپریشن هم شروع دی.
یاد دې وي چې د یوې مودې راهیسې د کوزه او بره محمد ایجنسۍ سرکاري ودانۍ په نښه کولی شي. له دې پوښتنې دپاره مو چې کله د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ تحصیل خوایزۍ سره رابطه وکړه چې داسې ودانۍ حفاظت لپاره هغوی څه ګام پورته کړی دی، نو هغه د دفتر څخه پوچوټی وو.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
مشال ریډیو تغوغي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما ادارې د ګل پورس په ډاګه کړه چې نوموړی به په جنوبی کوریا کې د اټمی امنیت سرمشري په پای کې د پاکستان له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په لیدنه کې د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د راغلي کړکېچ ته هوارولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پارلمان د قومي سلامتیا د کمیټې په هغه سپارښتنو بحث پیل کړي چې په ترڅ کې له امریکا نه د مومندو د تیر کال د پیښې لپاره د رسمي بخنه او د پاکستان په قبایلی سیمو د ډرون بریدونو د ودرولو په سیر غوښتنې شوې دي. د واشنگتن نه هارون باچاورو.
رویټرز جانس د قومي سلامتی لپاره د ولسمشر باراک اوباما د مرستیال مشیر بن روډز په سیول کې خبریالانو ته کړي خبر راغستي چې ویلي دي له 1300 میاشتو د امریکا او پاکستان اړیکې ښکاره ده چې نارامه پاتې شوي او دا چې موږ به غواړو زیاته توجه تر دا منځ د تعلق په اوسنۍ وضع مرکوز کړو. نوموړي زیاته کړه ولسمشر اوباما به وزیر اعظم ګیلانی ته د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د ګډې همکارۍ د ډاډ ورکولو ترڅنګ د افغانستان د ثبات په لړ کې د امریکا او پاکستان په شریکو ګټو ټینګار وکړي. راپورونه وایي د تیر کال د مئی میاشت راهیسې چې د امریکا خاصو ځواکونو د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د بیټ آباد په ښار کې وواژه او پاکستان دغه عملیات په خپلې واکمنۍ د یوه تیری په توګه یاد کړل. په سیول کې کېدونکې د اوباما او ګیلانی د نهې د ورځې لیدنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اولنۍ د تر ټولو لوړې کچې لیدنه وي. دغه راز ویل شوي چې د امریکا او پاکستان اړیکې هم د تیر کال په نومبر میاشت کې هغه وخت لا پسې ترنګلې شوې کله چې امریکایي ځواکونو په ممندو کې د پاکستانی پوسټ په دوو پوستو هوایي بریدونه وکړل او سلیریش پاکستانی عسکر یې ووژل. پاکستان په جواب کې په افغانستان کې میشت د ناټو ځواکونو پر مخ له خپلې خاورې تیرېدونکې یک مالاتي لارې وتړلې او هم یې د پارلمان یوې کمیټې ته له امریکا سره اړیکو ته له نوي سره د کتنې دنده وسپارله. خاغلی روډز د سیول خبریالانو ته وویل چې له ولسمشر اوباما سره په لیدنه کې به وزیر اعظم ګیلانی د پاکستان د پارلمان د هغو سپارښتنو موضوع راوچته کړي چې له امریکا سره د اړیکو د بیرته پر ځای کولو په لړ کې د دغه هیواد د حکومت مخې ته ایښي دي. د قومي سلامتی لپاره د پاکستان د پارلمان کمیشن حکومت ته سپارښتنه کړې چې د ممندو د پیښې لپاره دی له امریکا د غیر مشروط بخنې غوښتنو کې او هم د ورته ووایي چې په قبایلي سیمو ډرون بریدونه کول دی ودروي. د رویټرز ایجنس پر راپور کې راغلي په داسې حال کې چې ټاکل شوی د 2014 کال تر پایه به زیاتره بهرني محاربوي ځواکونه له افغانستان اوزي، امریکا د دغه هیواد د ثبات په لړ کې د پاکستان کردار ډیر مهم بولي. دا ایجنس په خبره چې پاکستان له افغان طالبانو او نورو ترهګرو ډلو سره زړې او مضبوطې اړیکې لري. ایجنس دغه راز د قومي سلامتیا په چارو کې د امریکا د حکومت د مرستیال مشیر بن روډز په حواله وایي چې ولسمشر اوباما به له وزیر اعظم ګیلانی سره په لیدنه کې افغان ځواکونو ته د دوی د هیواد د امنیت د ذمهواریو د انتقال د بهیر او دغلته د روغې جوړې په مخه د پیل شوو امریکایي هڅو په څیر په موضوعاتو هم خبرې وکړي. نوموړي په عین وخت کې د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد د ګل دورځي هغه سرګندونې رد کړې چې په ترڅ کې نوموړي د غربي نړۍ او پاکستان په اړیکو کې د مخ په زیاتېدونکې بې ثباتۍ له امله خبرداري ورکړې ده. رویټرز ایجنس لیکي دا خبره البته واضح نه شوه چې د اوباما او ګیلانی د خبرو په ایجنډا کې د امریکا هغو اندېښنو ته چې د پاکستان د اټومي موادو د غلطه د فعالو ترهګرو ډلو لاسو ته د ورتلو له امله لري ځای ورکړل شوی دی او که څنګه. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سي.
یو پرو د پاکستان پارلمان له امریکا سره د اړیکو د بیا پر ځای کولو لپاره په نو شرطونو بحث کوي او بلخوا د امریکا له اړخه د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي مارک ګروسمن او د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د سیکرټریانو ترمنځ د تاجکستان په دوشنبه کې خبري شوې دي. آیا د دوشنبه د لید کاتبه پاکستان او امریکا یو بل ته نږدې کړي او کنا؟ تفصیل د بوریوال کاکړ په دې رپورت کې.
که څه هم د پاکستان او امریکا اړیکې له هغه وروسته ترنګلې شوی وي چې امریکا د پاکستان له خبرولو پرته د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د تیر کال د مئی پر 2 مینیټه په ایبټ آباد کې وواژه، خو د دې ملکونو ترمنځ اړیکې له هغه وروسته بالکل کړکېچنې شوې چې کله د تیر کال د نومبر پر 16 نیټه په افغانستان کې د میشتو نیټو ځواکونو په یو هوایي برید کې د مومندو په قبایلي سیمه کې د پاکستان 24 عسکر ووژل شو. خو اوس له شاوخوا او میاشتو وروسته د پاکستان، افغانستان او امریکا چارواکي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په داسې حال کې یو لبل سره لید کاته کوي چې د پاکستانی پارلمان په ګډه غونډه کې له امریکا سره د اړیکو په اړه پر نوو شرطونو بحث کیږي.
د سیاسي چارو له کارپو تلت مسعود څخه مې وپوښتل چې آیا دا د دوشنبه لیده کاته د دې سبب کېدای سي چې پاکستان او امریکا خپلې اړیکې عادي حالت ته راوګرځي او کنه. نو هغه وویل چې که امریکا په مومندو کې پر پاکستانی پوستا ترسره سوي برید بخښنه وغواړي نو به کار آسان سي او کنه نو ډېره به ګرانه وي.
کچری بخنو غوړی نو معاملات خکې دی شي زکه چې هغه ځنبا لمن زولاد شي. د پاکستان مشرتابه او په خاصه توګه اولسی مشرتابه تبا یو ډول مرسته ترلاسه شي، خو کې بخنو نه غوښته نو ستونزې به زیاتېږي او بیا به د خپلو اړیکو عادي حالت ته در ګرځولو لپاره د لا ډېر زیار اړتیا وي.
په کابل کې مې د سیاسي چارو له کارپو نصر الله ستانگزي څخه وپوښتل چې د پاکستان او امریکا ترمنځ شی اړیکې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي. نو هغه وویل
کچېرې په یو اړخیز ډول یا په ډېر واضح ډول دغه اړیکې او مناسبات تنظیم شي هېڅ ستونزه نه لري او د افغانستان په ګټه ده، او کچېرې بیا هم اسلام آباد او واشنګټن تر پردې لاندې پټ سیاستونه ولري او هغه د کابل نه پټ وساتي، په هغه صورت کې بیا دا سیاستونه د افغانستان ته ځرال.
آیا افغانستان کولای سي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د کړکیچونو اړیکو په شکولو کې رول ولوبوي؟ یو ځل بیا د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانگزي.
ولې نه، د افغانستان دولت کولای سي چې د یو منځګړي په توګه دواړو په منځ کې د نږدېوالي لپاره هغه ټکي هغه پوینټونه چې دوی سره بېلوي د هغه په منځولو کې د منځګړي په توګه رول ولوبوي.
تلت مسعود وویل چې اوسنیو حالاتو ته په کتو سره دا د پاکستان په ګټه ده چې له امریکا سره خپلې اړیکې ښې کړي، او نصر الله ستانگزي بیا وویل چې که پاکستان له امریکا سره د خپلو اړیکو ښه کول غواړي نو به د هغه په فکر د پارلمان له غونډې وروسته داسې شرطونه وړاندې کوي چې امریکا او افغانستان دواړو ته د منلو وړ وي.
زمونږ همکار بوریوال کاکړ وو. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان پوځ او استخبارات ځانونه د هیواد وفادار غنی، خو دوی تل داسې کارونه کړي چې د هیواد لپاره تاواني ثابت شوي دي. دا څرګندونې د فرایډي ټایمز په یو مقاله کې نجم سیټي کړې دي. زمونږ همکار نجیب عامر دغه مقاله لوستي او تاسو ته مهمې برخې وړاندې کوي.
په فرایډي ټایمز مجله کې لیکوال نجم سیټي لیکي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی پر پوځ او استخباراتي ادارې د ټولنې او حکومت لخوا د شو تنقیدونو غندنه کړې ده. نوموړي ویلي د پاکستان پوځ او استخبارات په سیاسي چارو کې مداخلت نه کوي او نه هم په بلوچستان کې کوم ناوړه رول لوبول دي. نوموړي همدارنګ ویلي چې قومي ادارې شپه په شپه نه جوړیږي، د دې په جوړېدو کې ډېرې ستونزې مخې ته راځي او څوک هم باید د دې د کمزوري کولو هڅه ونه کړي. د اشفاق کیانی په وینا د نړۍ په یو هیواد کې هم استخباراتي تنظیمونه داسې تر پوښتنې لاندې نه دي راغلي او نه هم بدنامه کړی شوي دي لکه پاکستان کې چې کیږي. اشفاق کیانی نیوکه کوونکو ته ویلي چې پوځ او استخباراتو ته دې په خپل چوکاټ او دایره کې د کار کولو اجازه ورکړل شي او د هغوی په لاره کې د خنډونه نه اچول کیږي. په فرایډي ټایمز کې نجم سیټي د پاکستان د سترې محکمې د مشر قاضي چودری افتخار محمد هغو سرګندونو ته اشاره کوي چې د ورکو کسانو او مهران گیټ په کیسونو کې پوز او استخباراتو ته ګوتڅنډنه کړې وه چې د خپلو مغزو نه د خبره لري کړي چې تاسو غوره او د هیواد نور اوسیدونکي ناغوره کسان دي، تاسو ته چا اجازه درکړې چې خلک وداړي؟ نوموړي پوز او استخباراتو ته ویلي تاسو په هیواد کې د خلکو د ترېتم کولو او د هغوی د ترور کولو مسؤل یې. نجم سیټي وایي د دغو سختو نیوکو په ځواب کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق کیانی ویلي زه حیرانم چې د امریکا او د هندوستان د استخباراتي ادارو سی آی اې او د را خلاف د هغوی په هیوادونو کې دا ډول بیانونه څوک ولې نه ورکوي. د ښاغلي سیټي په وینا د دې پوښتنې ځواب اسانه دی. په نورو هیوادونو کې کیسه د پاکستان په شان نه ده، هلته دا ډول ادارې د ولسي ادارو په واک کې وي او جمهوري حکومت ته جواب دی وي، هلته په قومي ګټو او د استخباراتي ادارو په ګټو کې توپیر موجود نه وي. نجم سیټي وایي د پاکستان پوځ ځان خلکو ته د مقدس غوا په بڼه وړاندې کړی چې د قانون او آئین د پاسه پخیګ دي او دې هر څه ته د قومي سلامتۍ نوم ورکوي. نوموړی وایي د پاکستان پوځ تل د دوو سرچینو نه مرسته اخیستې، یو د ملایانو نه او بل د امریکا نه. ملایان په قانون جوړولو او امریکا په مالی توګه د دوی سره مرسته کوي، خو اوس پاکستانیان د دې تصور نه آزاده شوي چې ملایان د ښه حکومتدارۍ لپاره قانوني مرسته وکړي او یا دې هم امریکا د اقتصادي پرمختګونو لپاره کومک وکړي. نجم سیټي وایي په دې د څوک نه حیرانېږي چې ولسي تنقید کوونکي پر پوځ او استخباراتو نیوکه کوي، ځکه خلکو لیدلی چې په تیرو لسو کلونو کې پوز د ملک دوه لوی ګوندونه د هیواد نه لري ساتلی وو. په بلوچستان کې اور بل کړی شوی وو، د جرنیلانو لخوا قاضیان شړل شوی وو، پاکستان د ډالرو په مقابل کې پر امریکایانو خرڅ کړی شوی وو او په افغانستان کې مداخله کېده. د نجم سیټي په وینا کاشفا کیانی دا ګڼي چې پوز او استخبارات په خپل رویه کې بدلون نشي راوستلی، نو دې ته دې تیار اوسي چې په راتلونکي وخت کې به پر دوی تر دې هم زیاتې نیوکې کېږي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 521،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
مشال ریډیو ته وګي، په قبایلی سیمو کې د کمیونټي یعنی ټولنې په سطح جوړ کړل شوی 900 سکولونو استادان وایي چې د 14 کالو راهیسې دوی کار کوي، خو نوکریانې لا تر اوسه هم عارضی دي چې نور یې عمرونه تیر شوي دي او اوس بل کار هم نشي کولی، خو حکومت تر اوسه د دوی د غوښتنو باوجود هم د دوی نوکریانې نه دي مستقل کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د دولت لخوا په کال 1998 کې په ټولو قبایلی سیمو کې د کمیونټي یعنی ټولنې په سطح جوړ کړی شوی 900 پرایمری سکولونه چې پکې 1300 نرینه او زنانه استادان برتی شوی دي، وایي چې د 14 کالونو نه پس هم دولت د دوی نوکاریانې په ارزي بنیاد باندې ساتلې دي. باوجود دې چې په اپریل 2009 کې ډایریکټر ایجوکیشن فاټا اعلان وکړو چې هغه استادان چې درې کاله نوکری کړې وي او پی ټی سی ټرین وي نو نوکری به ریګولر کولی شي. د غرنګي های کورټ خان بینج هم دغه استادانو د 14 کالونو سرویس په بنیاد د ریګولر کېدو فیصله په 14 جون کال 2011 کې کړې وه، او په 15 نومبر کال 2011 کې سپریم کورټ آف پاکستان یعنی د پاکستان سترې محاکمې هم د دغه استادانو د ریګولر کېدو فیصله کړې وه. خو دغه استادان وایي د دې هر څه باوجود د قبایلی سیمو فاټا سیکټریټ فاینانس یعنی د خزانې سکدر د دوی د ریګولر کېدو اعلان نه کوي. اخر زمان وایي چې د 14 کالونو نه د کمیونټي په سطح جوړ کړی شوی سکولونو کې نوکری کوي او اوس ورته د 1800 میاشتو نه تنخوا هم نه دی ورکړی شوی.
په 1998 کې برتیا یو پیر د مو 14 سال سرویس تقریبا جوړیږي. د مو تعلیم چې دای ایم ای دای او ایس میر نه راځي ورچ کیږي. میر د حکومت د بدري وراو چې میر ریګولر کوي خو ریګولر کوي نه. د فاټا سیکریټریټ د بدري ورا لیټر کړی دی چې د اداري ګولر شي 3 سال سرویس یې. یغه نه بعد ای کوټ دی خان بنچ دغه په 14/6/2011 باندې دا فیصله وکړه چې د اداري ګولر شي په 15 دین کې خنر سولري ګول. او د 1800 میاشتو نه مشته
د شمالی وزیرستان ایجنسی لری پرتا شوال سیمه کې د دغه سکول یو استاد غفور وای چې اول دوی په لرو پرتو سیمو کې ماشومانو ته د تعلیم دروازې خلاصې کړې، چرته چې چا هم د تلو د پاره زړه نه خکاو.
میل او فیمیل دا وړي کې بچی دا میر ټور کړ په تعلیمي نه په غاب نو شوري کړل. دوی به سره سدې میج د لوسا مثال 8 و 9 تا کا سونر ورا سدل خو به سره سمې جه په خو نه کړی مش خو ورچ کیږي. اغه زیدې دا شاول کې چې د افغانستان بونډري سره نږدې دی او ورته چې کی ما دوب ګاډي غنټ ته نه پاکستان آرمي و نه څوی اول جنډا په شاول کې د میج ټیچرونه د کمیونټي سکولی ولې ورته لا کړل. ویز دې چې کی ما دو مثال مشته فن غنر کوي تنخې غنر کوي او ریګولر کوي او غنه.
قاسم خان وای چې سوارلس کالای خدمت کړي او اوس یې عمر تیر شوی دی چې بلانو کری هم ورته نشي ملاوي دی او دولت اوس د دوی پر ځای نوی کسان برتی کول غواړي.
دا چې لکې دي چې ګاډي وازه لکې ته نظر می یغه باوجود تر اوسه پرې تنخې نه دی ولاو. حق دې مشدا سوارلس کولا سرویس بو وسه زنه رابطت لای شو زنه په لیوی کې برتی کېدای شو دنه د لیستي ورس کړه. سپرلا سکوله خدمات یې مند وکړو سکول ما بوت کو هغه په وجود یې سره یې سټکرتل ورسه بل زویر والا وخت دیتا.
کلامو چې په دې اړه د قبایلی سیمو تعلیم سانګې مشر فضل منان نو پختل، نو دوی اووی چې د دوی د ریګولر کېدو فیصله نه دی شوی، خو دوی هڅه کوي چې دغه 900 سکولونه ریګولر شي نو د دوی نوکریان به هم ریګولر یعنی مستقل بنیاد ته راوړي.
سکولونه ریګولر شي پوسټونه موږ ته په کرن سایز راشي بیا به موږ سمری گورنر ته موکو چې دا استادان پکې ریګولر کړي. دوباره موږ د دوی انټرویو واغستو چې کوم پکې الیجیبل په میرټ تاتل هغه موږ ریګولرایز کړو. اخیلا په پروجیکټ کې کار کوي.
پټولو قبایلی سیمو کې د کمیونټي فسطا جوړ کړي شوی نه سو اسکولونو کې د فټا سیکریټریټ د چارواکو شمیرې تر مخه سلور اتیا زره زده کوونکي زده کړې کوي چې پکې د زیاتره اسکولونو ودانۍ هم جوړې شوې دي. لکه په شمالي وزیرستان ایجنسی کې په 153 اسکولونو کې د 115 اسکولونو ودانۍ جوړې کړې شوې دي.
د مشال رادیو د سه شنبې یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په پاوکم 2 بجو
د کرخی په غاړه
په 1 منټه د پاسه 2 بجو
حجره
په 23 منټه کم 4 بجو
تاتره
په 23 منټه کم 5 بجو
اوریدونکو تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ریپورتونه او داشان 19 پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه هم وګورئ. دا د غلطه پراتی وی د غرمې 12 بجې شوې دي. بوریوال کاکړنا لند او مهم خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به نن د جنوبی کوریا په پلازمینه سول کې له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره لیدو کاته وکړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي ایټمی وسلې تر اوسه پورې یو نړیوال ګواښ دی. په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو مشر جنرال جال ایلن وایي د هغې پوځي اډې د وضعیت په اړه به څېړنه کوي چې د 12 افغان وګړو په وژلو تورن امریکایي عسکر پکې دنده درلوده. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي کوفی انان د چین له وزیر اعظم وین جیاباو سره د لیدو کتو لپاره بیجینګ ته رسیدلی او په عراق کې نن له شاوخوا 40 کلونو وروسته په لومړي ځل د عربي ټولنې سرمشري پیلېږي.
مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې پکې په دوشنبه کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس او په پاکستان کې د بجلی په لوډ شډینګ خبرې شوې دي. سراج زهیر ورو
نن اکثره د انګریزي او اردو ژبو رسپانو خپل سرخو کې پاکستان کې د لوډ شډینګ په اخلا خبرونه راغستې دي. جنگ مشرق آج او ایکسپریس رسپانه د غټ خبر په توګه لیکي چې ملک کې او په خاص توګه پنجاب او اسلام آباد کې د بجلی لوډ شډینګ روان دي او شلشل ګینټې لوډ شډینګ کولای شي چې د کوم خلاف اولس سړکونو ته راوتلې دي او احتجاجونه کوي او حکومتي مال ته یې زیان رسولې دي. نوموړي رسپانه لیکي چې په دې جنگ جګړو احتجاجونو کې یو تن دوا مړ شوي هم دي. رسپانه لیکي چې پدې باندې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نوټس اغستې دي او زر تر زرې په حالاتو د قابو موندلو هدایت کړې دي. آج رسپانه د دویم غټ خبر پتو غلي کې چې سیول کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د امریکایي صدر باراک اوباما سره ملاقات کړې دي چې پکې ورسره په مختلفو چارو خبرې اترې کړې دي. نوموړي رسپانه لیکي چې پدې موخه امریکایي صدر باراک اوباما وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته وویل چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي ختمول غواړو د کوم لپاره چې د یو بل سره اړیکې مضبوطول وي. او اوس یو نظر په اداریو. نن اکثره ورسپانو خپلې ادارې د نیټو سپلای په بحالۍ باندې لیکلې دي چې پکې ایکسپریس جنگ آج او ډان شامل دي. ایکسپریس رسپان خپل ادارې کې وایي چې د نیټو پوځیانو لپاره د ضروری سیزونو د سپلای د بحاله معاملې د فیصلې وړ مرحله ته رسیدلې ده او دا وخت د پاکستان حکومت د دې د بحاله لړکې د وغټ فشار سره مخ دی. یو خواتي امریکا غوښتنه کوي چې ناتو سپلای دی بحال کړي او بل طرف ته ورته مذهبي ګوندونه دړکې ورکوي چې د ناتو سپلای دی بحال نکړي. خو د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دې په جواب کې ویلي دي چې د نیټو سپلای د حالی فیصله په پارلیمان کوي او د امریکای سره د تعلقاتو لپاره سفارجات هم قومي سلامتي کمیټي جوړ کړی دي او د لړکې با د ټولو سیاسي ګوندونو سره سلا مشورې کولی شي. اداري مخ کلی کې چې د دې ترڅنګ د پاکستان صدر آصف علي زرداری تاجکستان کې د پاکستان او امریکای لپاره د امریکای خصوصي نمائنده مارګ راسمن سره ملاقات کې واره بیا پډاګه کړی دا چې د ډرون حملو نه د فائدې په ځای زیان رسیږي. امریکا د ډرون حمله بند کړي د پاکستان د خود مختاری خلاف اداریا اخیر کې وایي چې دا یو ډیر ښه ګام دی او چرته چې هم موقع ملاویږي نو باید چې د پاکستان مشروالي امریکایي چارواکو باندې دا پډاګه کوي چې ډرون حمله خنه دي. مشرق رسپانه اداریا کې وایي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری ملک روان د بجلی لوډ شډینګ په سخت نوټس اغستو باندې د پیپ کو په شمول نور د بجلی ویشونکو کمپنو ته ویلي دي چې هغوی دي د لوډ شډینګ شډول او سلیش ګڼټو کې دننه نور د پیسو ورکولو معاملې زر تر زره هواري کړي. اداریا کې وایي چې د دین وړاندې هم دارنګ د وزیر اعظم، صدر او د بجلی او اوبو د وزیر لخوا د لوډ شیډنګ د ختمون وادي شوي دي، خو هر ځل وادي صرف او صرف وادي پاتې شوي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات. د بی بی سی خبریاله اورلا گیورن په کراچۍ کې د وسوالو د پیسو پیدا کولو په اړه خپل یو ریپورت کې وایي دوی د پیسو لپاره د خلکو د تختونې طریقه ډیره خوښوي، ځکه چې په بدل کې دوی کله کله په میلیونونو ډالر ترلاسه کړي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپاڼه د افغان او امریکایي چارواکو په حواله لیکي، تیره میاشت په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي لخوا د وژل شوو کسانو کورنو ته امریکا سړی سر 50,000 ډالر ورکړي. د دغه دوانو ریپورتونو مهمه برخې زموږ همکار منور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د بی بی سی په یو ریپورت کې راغلی د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې پولیس وایي طالبان د پیسو لپاره په بانکونو ډاکې وهي، خلکو ته د حفاظت په ذمہواری ورکولو د هغوی نه پیسې اخلي او د پیسو لپاره د خلکو تختونه هم کوي. د بی بی سی خبریاله اورلا گویرن په کراچۍ کې د وسلوالو د پیسو پیدا کولو په اړه خپل دی ریپورت کې وایي دوی د پیسو لپاره د خلکو د تختونې طریقه ډیره خوښوي، چې په بدل کې دوی کله کله په میلیونو ډالر ترلاسه کړي. نوموړې د یو تختول شوی ډاکټر د خولې وایي چې 13 میاشتې د ماخام پر مهال د ګاډي خواته یو موټر سایکل باندې سوار کسان پر اشکې ودرېدل او په هغه یې تمانچه کې خودان، نو هغه په دې خیال چې ګني شوکمار دي ورلزر خپل موبایل ټلیفون او بټوا راوېستا، خو کیسه بدله وه. په دې ریپورت کې ویل شوی په کراچۍ کې د خلکو تختونه یو روایتي کاروبار دی او نن سبا ښه مخ په بره روان دی. تیر کال د پیسو لپاره په دې ښار کې 100 کسان تختول شوي وو، چې د تیرو وختونو په نسبت ډیر زیات دي. بی بی سی سره په خبرو کې د پولیسو یو چارواکي محمد اسلم خان ویلي وسلوال یې هیواد بے ثباته کوي، بے ګنا خلک وژني او دین بدناموي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپاڼه د افغان او امریکایي چارواکو په حواله لیکي 13 میاشت په افغانستان کې د امریکایي پوځي لخوا د وجل شوو کسانو کورنیو ته امریکا سړی سر 50,000 ډالر ورکړي دي. په دې پیښه کې د حاجی جان آغا خپلوان وجل شوی وو. نوموړي د رویټرز خبري ایجنسۍ سره د خبرو پر مهال وویل بهرني او افغاني چارواکو د گورنر دفتر ته بللی وو او هلته ورته چارواکو وویل دا پیسې ورته د اوباما لخوا د مرستې په توګه ورکول کیږي. ورسپاڼه د کندهار د ولایتي شورا د غړي حاجی آغا لالی په حواله لیکي نوموړي دا پیسې د وجل شوو او جوبل شوو کسانو کورنیو سره د مرستو په توګه وبللې، خو هغه روایتي خونې بها یادیت یې ورته نه دی ویلې چې پکې ملزم د جرم د ذمہواری نه خلاصيږي. ورسپاڼه لیکي د پیسو ورکولو نه وړاندې د خبرو پر مهال امریکایي چارواکو هم دغه فرق په پام کې ساتلی وو او ویلي وو چې په دې لړ کې پیسې د متاثرینو په سم ډول خواخوږي نشي کولی، او دا چې په دې وجنو کې تورن ملزم سارجنټ رابرټ بیلز به د قانوني کاروایي سره مخ کیږي. نیویارک ټایمز ورسپاڼه لیکي رابرټ بیلز چې د دغه پیښې نه پس په سمدستي توګه د افغانستان نه بوتلې شو ور باندې د تیرې جمعې په ورځ په رسمي توګه د 1,000 کسانو د قتل او په نورو پاگو کسانو باندې د حمله کولو او د هغوی د وجنې د اراده فرد جرم لګول شوی. نو مولای دا مهال د امریکا په یو پوځي جیل کې بندیوان دی.
زمون همکار منور شاو راضیو بل رپورت ته د پاکستان او امریکا ترمنځ ته اړیکو او نیټو ته د سامان د بحالې په اړه د دغه هیواد پارلمان غونډه کې د دوه مسلو په اړه د پاکستان سیاسي ګوندونه بدل نظرونه لري. اپوزیشن ګوند وایي چې حکومت ته په باهمي احترام له امریکا سره اړیکې بحال کړي، بلخوا حکومتي ګوندونه بیا وایي چې اپوزیشن په دې مسلو خپل سیاست کوي. تفصیل د اسرار عالم مومن ناورو.
د پاکستان په پارلمان کې له امریکا سره د اړیکو او ناټو ته د سامان د سپلای په بحالې خبري روانې دي، چې بیلابیل سیاسي ګوندونه پرې بیلابیل نظرونه لري. همدارس کله چې موږ په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند د غړي بشرا ګوهر څخه د هغوی د ګوند موقف وپوښتو، نو هغې ویل
چې څنګه مخکې مصرف کړي وو چې ملک یې په کرایې خېجولې او نو هغه چې کار نشي کېدی، په ټولو ملکونو سره موږ جنګونه نه کولی شو نه کول غواړو. موږ په ټولو سره خپل چې کوم ریلیشن شپ وي هغه میوچل ریسپیکټ باندې او ایکول ټرمز باندې ساتو. په دا زموږ د مین ریکمنډیشن به وي په دې ټول سیس کې چې چېرته فاټا دی که چېرته دی زموږ ذمهواري ده چې موږ یې د دهشتګردۍ نه پاک کړو او زموږ ځمکه چې مخکې استعمال شوې ده دهشتګردۍ لپاره او سیف هیون کریئیٹ شوی دی په ډیر ځایونو کې نو آج صفا شي.
بشرا گوهر وایي اوس مهال چې پاکستان له کوم حالاتو څخه تیریږي نو په داسې حال کې سیاسي ګوندونو لاره پکار دي چې له امریکا سره د اړیکو او ناټو ته د سامان د سپلای په بحالۍ سیاست ونکړي.
د ملک ټول لیډران چې کوم دی آی په میز ناسي او اوس چې د پارلمنت کې هم چې ډیبیټ کیږي هغه کونه وشي او هغه چې دا ټولې مسلې سرګند شي. لیډرز هاف ټو لیډ. آی د سیاست نشي کولای په دې لکه چې ملک کې دومره مسلې نه لري نه سیاست بالکل نه دی کولای.
مونږ چې کله په پیښور کې د مسلم لیگ نون غړي پیر صابر شاه څخه وپوښتل چې له امریکا سره د اړیکو او ناټو ته د سامان د سپلای په بحالۍ ستاسو د ګوند موقف څه دی نو هغه ویل
داسې صورت کې د پارلیمنت یا حکومت چې کوم دی هغې ته په چا صورت امریکې ته داسې مراعات نه دي ورکول په کار چې زمونږ په ځمکه باندې اصله لاړه شي او بیا د زمونږ د خلکو خلاف هغه استعمالېږي.
وسلوالو طالبانو د پاکستان د پارلیمان غړو ته دړکې ورکړي چې ناټو ته دی د سامان سپلای او له امریکا سره اړیکې دی نه بحالۍ. کله چې مونږ د مسلم لیگ نون یو بل مشر افتخار جګړه څخه وپوښت تل چې د پارلمان غړي دا دړکې څومره سنجیده اخلي نو هغه ویل
زمان په خیال چې نه خو طالبانو ته داسې دغه پکار دی اتیچیوډ ځکه چې هر څه کېږي نو انشاءالله هغه به د لارجر انټرسټ آف دس ریجن او ملک او قوم دا ټول هڅو به هغې کې مونږ مد نظر ساتو. لہٰذا بس دبکانے ہم نہیں پکارے اور بہرحال رنگا پالیسی سی اللہ فضل دے اگر پوری دنیا کا معلوم تھا کہ اگر پاکستان نظریے مطابق بھی اور پاکستان نظریہ چدا اگر
په روان حالاتو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ ښې اړیکې څومره د ارزښت وړ دي. په دې اړه په اسلام آباد کې کارپو او خبریال ډاکټر اشرف علي مشال دوته ویل
دا خبره کول چې د پاکستان او د امریکې تعلق بیخي په کار نه دی زمه چې دا به ډېره نامناسبه خبره او دا ممکن نه دی. د هغې بنیادي وجه دا ده چې پاکستان امریکا ته اړتیا لري او امریکا پاکستان ته اړتیا لري.
تېر کال د نومبر په میاشت کې د ناټو لخوا په سلالت چیک پوسټ برید وروسته پاکستان په افغانستان کې ناټو ته د سامان سپلای بند کړ او له امریکا سره یې د اړیکو جاچ اخیستو لپاره دغه کار د پارلمان د قومي سلامتیا کمیټې ته وسپارلو. کمیټې خپل سفارشات پارلمان ته وړاندې کړي دي او پرې بحث روان دي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
ورسپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال پرویز هود بای لیکي چې له امریکایي پوځي رابرټ بیلز ته افغان ولسی وګړو وجلو د پیښې وروسته د افغانستانه د امریکا د ځواکونو بحث د وټلو بحث نور هم تود شوې دي او دا چې د امریکا د تک د خبرې هرکلی کیږي خو د دې معنی دا نه ده د امریکا شکست بعد د افغانستان بریالیتوب وي. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل لاورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانے کے پرویز ہود بائی لکھے چیلا غیر استو چی امریکائی پوزی رابرٹ بیلز افغان ولسی وگڑی او اجل نو دا امریکا یو لڑ پڑی چارواکی نیو یارک ٹائمز تا ویلی دی چی دا امریکائی پوزی دا ذہنی فشار لاندی وو پا نشک کے وو او زنی کورنے مسئلے ہم لرلے. دا لکوال پا خبرا پراتلون کے دو امکانات کے دیشی یو خدا چی کے دیشی پا دی کس جرم ثابت شی او یا نا او کپی جرم ثابت شو نو دا سو کالو دا کے دا سزا نبا زیادہ وی. کسو ہم دا امریکا ولسمشر باراک اوباما او د بهرنو چارو وزیر هلری کلینټن د افغان ولسنا مافیا غوښتې ده خدای یو حقیقت دی چې د دې پیښې ازاله نشي کېدی. لیکوال وایي چې په کشمیر کې د هند او په بلوچستان کې د پاکستانی پوز هم د دې نه څه مختلفه کار نه کوي. د لیکوال په وینا د بیل سدی کیس وروسته له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بحث نور هم تود شوی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی چې پلانونه لري چې راتلونکي کال کې به امریکایي ځواکونه صرف د ملاتړ رول لوبوي او په 2014 کې به 9000 او د روان کال په اکتوبر میاشت کې به 3000 امریکایي پوځیان د افغانستان نه وځي. پرویز هود بایلی کی چې د امریکا د جګړه په مخکې خو بللې شوه خو اوس یې په دې اړه ناخوښي زیاته شوې ده. په افغانستان کې د امریکایي پوځ د مشر جنرال جان ایلن او د یو څو نورو کسانو نه علاوه نور داسې فکر کوي چې د امریکا لپاره د جګړې ګټلو امکان کم ښکاري. لیکوال وایي دا چې د امریکا د تګ د خبرې هرکلی کیږي خو د دې دا معنی نه ده چې د امریکا شکست به د افغانستان بریالیتوب وي او دا چې د طالبانو په وخت کې چې ولس سره کم ظلمونه شوي دي د هغې په نسبت د بهر ملکي ځواکونو په موجودګۍ کې کم شوي دي. د ملګرو ملتونو یو رپورټ وایي چې د ملا عمر کسان طالبانو د افغانستان په شمالي او مغربي برخه باندې کنټرول ترلاسه کولو په کوشش کې د ولسي خلکو پر ضد یو منظمه وجنه کړې وه. لیکوال په افغانستان کې د یو پر امن راتلونکي لپاره وړاندیز کوي چې بېلابېلو نسلي ډلو لکه پښتنو، تاجک، هزاره، ازبکو او داسې نورو ته په واقع حساب ورکړل شي او که داسې نه وي نو کورنۍ جګړه به هم سر راپورته کړي. لیکوال په دې لړ کې د سیمه ایزو هیوادونو رول هم مهم بولي او وایي چې پاکستان لا پکار ده چې د ستراتیژیکي جبرتیا فکر پرېږدي.
انیسا اجمل وا اوس همزو هنګوتا چرته چې نامعلومه وسوالو شپک کسان د خپل سیمونه تختولې دی او ځای خلک وایي په هنګو کې د خلکو د تختونې او هدفي وجنو پیښې زیاتې شوې دي او د حکومت نه د بدمنۍ د دغه رقم پیښو د ودرولو غوښتنه کړې ده. تفصیل ورو
په هنګو کې نڅرګند وسلوالو شپک کسان ځان سره وتختول. ویل کېږي چې د پیر پورس تور وټي سیمه کې درې نه څلور بجو ترمنځ خپل کورونه د راوستلو وروسته وسلوالو د ټوپک په زور ولسي وګړي بوتللي دي. راپورونو تر مخه چې په تختول شوو کسانو کې خان محمد، خیسته عمر، داوود، شکیل، اسماعیل او د اسماعیل د تر نمونه شامل دي. د پیښې وروسته په خلکو کې یاره ترخصه وا شوې ده. نوم او غږ نه ورکولو په شرط د سیمې یو کس مشال رډیو ته په دې اړه وویل
دغه
پیخې پړه تر اوسه چا په خپل سر نه دی اخیستی نو بل خو دومره وخت تېرېدو پس دغه کسان خپلو کورونو ته واپس رانغلل. موږ چې کله د هنګو پولیس ځواکونو مشر چارواکی ډی پی او ډاکټر میا سید احمد سره د بدرک شو ولسی وګړو په اړه خبرې وکړې نو مشال لیډو ته صدا سي وویل بندوبستی سیما دا چیرتا کی چې د سو وخت را هسه اغوا او د ټارګټ کلینګ پکې سونو کې اضافه مخې ته راغلی ده. پولیسو تر مخه په سیمه کې د فایو سلسلور سلوېخ نافذ کېدو پس هر قسمه د اسلحې نمایش او ډبل سوارې باندې بندیزونه لګول شوي دي خو خلک وایي چې خلکو ته تحفظ ورکولو کې پولیس ناکام شوي دي. د هنګو سیمې خلک حکومت نه د شپږ کسانو د رخلصېدو سره په سیمه کې د ټارګټ کلینګ او اغوا کې سونو په ضد سخت امنیتي ګامونو اخستو غوښتنه کړې ده.
مشال ریډیو تغوغي اوس هم رازو یو بل رپورت ته د خیبر پختونخوا چترال د پاکستان په هغه سیمو کې یو ده چې د واده په نامه یا په بیرابلو طریقو د انجونو سمګلینګ کیږي. دا چې د دې ترشا سو وجوهات کې دي شی او ولې مور او پلار داسې کول ته مجبور شي. زیاتره چترالۍ انجونې د خپل عمر نه زیات او یا هم د مخ کې نه په واده شوي سړی باندې ودیږي چې وروسته زیاتره مور پلار یې د حال هم نوی خبر. ملیحا مرزاده ورو
دا خیبر پختونخوا په چترال کې د یوې مودې راهیسې د جینکو سمګلینګ کیږي. د یوې غیر سرکاري ادارې آغا خان رورل سپورت پروګرام یو رپورت ښایي چې د چترالي جینکو سره د نورو علاقو کسانو ودونه په رښتیا نه وي. د دوی ودونه د پاخه عمر سړو سره کیږي چې لاول نه واده شوي وي. په چترال کې ولې مور پلار داسې کولو ته مجبور شي چې د لوڼو ژوند یې تباه شي؟ په چترال کې د بشري حقونو لپاره یو کارکونکی شاهده سحر چې خپل د داسې حالاتو نه تیره شوې ده خپله کیسه بیانوي.
ار مور پلار د خپل لور لپاره خغواړي. زما سره خپلوان وو چې زما مور پلار ته ویل ستاسو لور به ښه سبق وایي. زه په هغه وخت کې پشپګم جماعت کې وم خو چې کله واده شوم نو زه ډیر د فشار لاندې شوم چې ما مخکې زده کړه ونه کړې شوه. لسم جماعت خو پرېږده، اتم پورې مې هم سبقونه ویلو. وروسته بیا زما مور نا جوړه شوه چې تاسو خو را سره لبس کړی وو. خو بیا هغه سې وشو چې څه زما څرګنې غوښتل. هغې ما سره ډېره ناانصافي کوله او ویل به چې چترالیان خپل لونه خرڅوي. زه باید د خپلوانو سره ملاقات ته نه پریښودم. ما سره به جګړې کولې.
هم په دغه سیمه کې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې یو چارواکي عبدالناصر وایي چې اصل وجه یې غریبي ده چې مور پلار داسې کسانو ته لونه واده کوي.
د بشری حقونو لپاره کارکوونکي سمر من الله په خبره په پاکستان کې د رواجونو غلط استعمال سره د جینکو داسې ودونه کیږي.
دا اکثر پاکستان کې یا زموږ پختون شو دې علاقو کې کلتور په نوم زنانه چې دي هغه ټرافیک کیږي. ځینې موږ ورله نوم ورکو د سر پیسې یا د بلور یا څنګه چې په چترال کې کیږي. نو قوانینو دې له مې امپلیمنٹ کیږي پہلے کې ہیومن ٹرافیکنگ بالکل بند شکل کې پریکٹس کیږي په پاکستان کې. جنہیں کسٹمز یا زمون چې کوم روایات دي دا موږ خراب کړي دي او د دې په نوم هغه ټول ټرافیکنګ کیږي.
شاهدا سهروای مور پلار په دې نوي خبر چې د لور سره بس کیږي هغه د لور خراتلونکو لپاره داسې کوي ځکه چې ظاهرا دغه کسان ځان شریف خای هغه د خپل ژوند د تباهي لپاره هغه څوک ذمہوار ګڼي چې رشتہ داران یې وو.
دا زما د مور پلار ناپوهي وه خو زه هغې ته هم ګناه نه کوم. دا زما د تعلیم یافته رشته دارانو غلطي وه ځکه چې هغې ته معلومه وه دغه کس لاول نه واده کړی دی. زما او د هغه په عمر کې هم ډېر فرق و. که دوی زما مور پلار ته غلطه لاره نه وه ښودلې نو داسې به کله هم نه کېدل. زما ذمہوار هم دغه کسان دي.
په چترال کې د جینکو د حالت په اړه د ښځو د مقام لپاره د قومي کمیشن یوې مشرې انیس هارون مشال ریډیو ته وویل چې په تېره ورته د چترال په اړه څه داسې معلومات نشته خو په مجموعي ډول به دغه کمیشن د انسانانو د سمګلنګ خلاف ګامونو باندې به په راتلونکي کال کې کار کوي. د انسانانو سمګلنګ په ډېرو هیوادونو کې کیږي. نیشنل کمیشن دې ته توجه ورکړي چې د انساني سمګلنګ قوانینو باندې به په راتلونکي کال کې کار کوي چې دا ډول پرې قوانین سخت کړل شي. شاهدا سهروای کچره په صوبایي اسمبلی کې د جینکو د داسې ودونو پر ضد سخت قانون مخې ته راشي نو کېدای شي د دې مخنیوی وشي. کارپوهان وایي په اقتصادي پلوه د دې ښځو د مضبوطولو ضرورت دی چې په لړ کې د حکومت او غیر حکومتي ادارو خپلې ذمہواري جوړیږي.
زمون همکارا ملیحه امیرزاده وا او اوس هم اوریدونکو د افغانستان کندهار ولایت زو چرته چې د نوی کال په مناسبت یو مشاعره شوې ده. د مشال خبریال سید شاسکیم هم دغه مشاعره ته ورغلې نو حال یې اورو.
د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د نوی کال در رسیدو په ویاړ مشاعره تیر ورځ دغه ریاست په ودانۍ کې جوړه شوې و چې پکې د کندهار لسګونه شاعرانو لیکوالانو او د قلم منوالو برخه اخیستې و. په دغه مشاعره کې د ټولو برخه اخیستونکو شاعرانو شعرونه د پسرلی نوی کال سولې او ورورولۍ په اړه و. د مشاعره پیل لیکوال او شاعر احمد فرزان په خپلو خبرو وکړ چې ویل یې لا تر اوسه پورې د افغانانو وینې په یو او بل نامه تویږي. د وویل د نوی کال مشاعره په همدې هیله کوو چې روان کال به افغانانو ته له ځان سره سوله او نیک مرغي راوړي وي.
خدای جل جلاله ته مناجات وړاندې کوو چې خدای جل جلاله دا پسرلی راته د امن د نیک مرغۍ د خوشۍ او د خوشحالۍ پسرلی وګرځي او له ځان سره نیکوالی موږ کوو په دې پسرلی باندې چې نور زموږ له من څخه دغه دربدرۍ لاړې سي. د پسرلی په اړه باندې رنګینه مشاعره ده. شعر، شاعري، هنر، ادب، فرهنګ له پسرلی سره د طبیعت له ښکلا سره مستقیم
ارتباط. د فرزان تر خبرو وروسته راغلیو شاعرانو یو په بل پسې د پسرلی او سولې په اړه شعرونه وویل چې د مینوالو له لورې په چکچکو بدرګه شول.
راځي بیا نوی دوران په پسرلی کې بیرته ځوان سي زوړ جهان په پسرلی کې.
د ارغند صفو شور دی له مستۍ سره ناڅي لکه چېغلې په اتڼ کې کله کښېني کله پاڅي.
د ژوند د پسرلی او د هغه د خزان مالک دا نوی کال مراته د مسلمانانو ترمنځ هغه کال بدل کړي شهر خوابه دیمو یو او بل ته یوسف بدل.
په کندهار کې په دې وروستیو وختونو کې یو ځل بیا ادبي هڅې تر نور کله ډېرې ګړندۍ شوې دي. له تېرې څه مودې را په دې خوا په کندهار کې د لیکوالانو او شاعرانو لخوا په پرلپسې توګه د میاشتنیو او اونیزو مشاعرو لړۍ پیل شوې ده چې زیات برخوال یې نوي ځوانان وي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د کندهار روستو زو جلال آباد ته چرته چې د سپرلی د راتګ په ویاړ ځوانانو شاعرانو تیره شپه یوه مشاعره جوړه کړې وه. دغه مشاعرې ته د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم ورغلی و چې په خپل رپورټ کې د مشاعرې حال راکوي.
ننګرهار میشتو شاعرانو تیره شپه د سپرلی د راتګ په ویاړ یوه مشاعره جوړه کړې وه چې په لسګونو تنو ځوانو شاعرانو پکې خپل شعرونه واورول چې د څو تنو یې ستاسې په وړاندې ږدو. اکرام الله اکرام په خپل شعر کې له یاره غواړي چې له انکار نه لاس په سر شي.
مړه تیر شه له انکاره پسرلی شو، مړه تیر شه له انکاره پسرلی شو، یوه غاړه راکه یاره پسرلی شو. زمونږ چم ته سو سو واره خزان راغی، ستاسو چم کې سو سو واره پسرلی شو.
جلال الدین جمال دومره د توپونو او راکیټونو له گزارونو ویریدلی چې اوس یې د ګلونو گزارونه هم په چا نه پیرزو کیږي.
په یو زړه مې د غم ګرد نه پیرزو کیږي، زړه مې درد کوي په ځان په ګلابونو. د راکټ او د ټوپک وشتل لا پرېږده، څوک دې نه ولي انسان په ګلابونو.
عزت الله ځواب له کلونو راهیسې د کوم ښکلي یار په لټون پسې سرګردانه ښکاري.
بې روزګاری مکار ځان ته ګورم، یو پی مخې غوندې یار ځان ته ګورم. ته چلم پیدا کا دا به منګی راوړي، ته چلم پیدا کا دا به منګی راوړي، زه ورځم چیرته ستار ځان ته ګورم.
عبدالله سهار له پېښور سره بیتو لمینه په خپل شعر کې څرګندوي.
زما د خوږ زړګي ټکور پېښور، و زما مینه زما کور پېښور. ما ته اوس هم لکه جنت ښکلی دی په سرو لمبو کې سوی سکور پېښور.
شیرسن کمل زی د ژوند ټوله ښکلا په مازیګر کې لټوي.
کرا پېښو کې یار په مازیګر کې، درنه ټول به شمازار په مازیګر کې. بیا به ما کې ګناګار په مازیګر کې، بیا چې ونه کې سینګار په مازیګر کې. شی به ډېرې کډی بار په مازیګر کې، خدای دې نه کوي بمبار په مازیګر کې.
ارشاد رغم خپل محبوب سره رشته د خپل پرهر لوجی ګڼي.
جانان به بیا شبنم شبنم را باندې وریږي، خدای به نازل کی زمانه د ګلابونو غوندې. سپنرې سیلې لمنځه پاڼې پاڼې لاړ شي، د زنو خلکو عقیدې د ګلابونو غوندې. دا چا ویل چې زه له تا سره رشته نه لرم، زما پرهر او ستا جامې د ګلابونو غوندې.
دا مشاعره چې ماسوتن پیل شوې وه، تر نیمې شپې پورې د اهلي ذوقو په وړاندې د تخیل د رنګینیو په شغلو کې پای ته ورسېده. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، او د روانې خبرونې په پای کې اوس هم د هارون باچا دا سندره اورو. تاسو د سندرې ته غوږ شئ او د مشال تر څنګ اوسئ.
زماد مینې بادا دلر غن پختون لیادا، د غیرت لټکې وادا، راشا 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 مات زان سر واخلا، راشا 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 مات زان سر واخلا. تاریخ د مینې پلارتا، د غیرت د مینې مورتا، د نیکه د شملې کورتا، خپل مټو ته خپل زورتا. دلته هر کار د غرض شو، دلته هر چمدن خرو شو، یارانې په شفتالو شو، ژوندون دلته د پیسو شو. پردوشو پجر گو کے در غلشو، پلخ کر کے غمازشو، حجرو کے پٹ پٹوڑے پجمات کے دلال شوا حجرو کے پٹ پٹوڑے پجمات کے دلال شوا داخو آغا جوندن نشو چه پرون می دا بابا آغا کورو کلے نشتا چه ی زلوم او زمان ای زماد منی بادا دلر غن پختن لیادا دغیرت لڈکھے وادا راشا 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 ماد زان سر واخلا راشا 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 ماد زان سر واخلا شرا شما مجنون کا سہرا ہمشتا لیلا ہمشتا وطن د بام پسندو شن خالای پخندا ہمشتا لار گنا د پختوشتا پکی رنگ وین ہمشتا لان وسو کی د نکانو ہاغ رنگ مینے ہمشتا چرے چرے شو گر زنگنا لاشت دے ملکن سورے سورے شو خوب سر کے لڑ تیاشت دے بہرا مان بہم پیدا بھی خوئے ملو خوشا لاشت کافی لکے بچل ملوی خود رست غگی